وزرت آماده دی که زه ما پوهنتون ویلوی او مستری نه فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه دا دنده که کراچواني وي دغه دنده که د سبزي پرو خرڅول وي دا دنده که د میوې خرڅول وي دا دنده که په ښاروالي کې کار وي دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم که څوک بېجایه شرمونه کوي بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او د هغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ دې حوصله نه کار واخلي او لږ دې په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا السلام علیکم دې اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ که غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډېری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی چې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دوو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوس کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارته خپل کارونه مخته بوځي. خو بعضې ځوانان سته چې هغه د بې مسؤلیتۍ څخه دا کار کوي. همور شوتا سي چورتا وای چې مختخور یا مفتخور لویان سي وي، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي، چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کار وکړي یا مشرونه راته کار وکړي. داسې ځوانان چې دی بیا د دوی خبره جلاد اسما په فکر، داسې ځوانان خو په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسؤلیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کار وکړي خپل په شو درې شه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته بیسته تاوان وي.
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولین لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي په اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپله څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې یا استخدامي مو نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي یعنی کولای شي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري تا غوی ته اړتیا نه لري نو بعضی کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه ترڅو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی شي چې بس له کار به تا پسې راځي خپل انسان پورې ارتباط لري څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه د پای شي بي دي تر بیا ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړي مرکه
مان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادی او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي کابل صنعتي ښار نه دی نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي خو ښکاري چې بریالي نه دي تیر کال چې هوا ککړه شوه جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم زه امید ظهیر ملک په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده
ما
مننه تاسو د سوال پر رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون پر رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم پر رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتېږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې لکه بلې د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملکه ولو په برخه کې پاتې راغلی و، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسو ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم ښایي دا د هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې څه دي؟
ډېره بخښنه غواړم، تېر کال هم همدغه دلایل په ورته تو دا دلایل هغه و چې تېر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تېر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس احساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه ډالې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چېرې ماته اجازه ورکړې زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي، او زمونږ قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالو کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته وویل، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خوازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو هغه لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي، لکن دا ډېره غټه دونه په اسانه سره
انجنیر صاحب که ساتې په یاد اوسي، جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زما مون جواب هم داده چې اوس په دا کې تر ویلې سم ما چې مخکې تر ویلې ار څوک چې په بازار ته وځي ودیږي ایتا سره په حياتي کې خبازیان قنادیان کوچپازیان هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابه او زستونا آبازی دا تقریبا 15 نوی تر 30 فیصد یا غازی شوه او یا فلتر نزدی دا د چاپلیا ساتنې د اداره فعالیت و یو گل فابریکات صد کال تاسو شایده چی مون آن دا سنتی فابریکیم و تاله دا بودوی باندی من فلتر نست داز ما دون زور و قوت بود چی وم که آخری قوت به چاپی اساطین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه دی سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان دا 15,000 فعالیت چیزه در تا یادون دا قرانتین نپس تر او سپوره دا دون آسان خبر دن میدی که یو زل دوی نظارتو که تحود وقلا او بیا پا دون زل ورس ورباندی چه فلتر نسکر نیو مزدودی که او جریمه که ورباندی اما غکارمون سکال وقت ورباندی بلند منزل و شهرک پرابطه چه مامس باول ویری مو چشپک سال بلند منزلون اغا مستقیم شاروالی کابل و وزارت داخلی تا ایدن دا بس پارلا بیا پا دی آخر دا اغا بلند منزلون پا مزدودی که دی چاپیات ساپین اداری تیم هم ور سره اغا سره شریک سو
د هوا پیژندنې اداره د کابل خار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومون لپاره آلات لري یا الی نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړي نه دي دا د چاپیو ساتنې اداره یې کړي دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړي دي ما کړي دي خپل د ریاست نه
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سوداني سو
په زه درته وایم مونږ سیار د زګاوي لرو د کابل خار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار د زګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسي دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دي کاربن مونوکساید دي سلفر دای اکساید دي نایتروجن دای اکساید دي او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دي دا دزګا مونږ ته یکړین دي هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتین اداره پسایت که تاسو بگوری
دا همدغ معلومات پر بنسط مانی چی تاسی را طولوی دا کابل دا همدغ اتو محلون هوا سمرا دا تنفس لپار جوڑا دا
دا استاندار نا پرات دیو کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید دا استاندار نا چید دی اوزون پو بازی ساحو که دا آغا نا چید دی نور چکم دی دا نایتروجن دا اکساید هم دون زیاد میدی برابر دی یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیاد دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي
انجر سه درې ګازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي یعنی هم دغه گازونه کم دی په کابل کې
دغه په مناسب اندازه یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دی واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم د اوس چرخا ما خیستیم دی په دی ورځو کې مخکې له دې خو میاش د مخه بیخي ټول دا گازونه استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لاندې وو دا 15 گازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دستندر نزیاد چی خواه مخواه خول منفی تاثیر لرید
دیر از یاد من ناینجر سپ کورم آباد
Thank you.